مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه. ز بشیر غواخم او تاسو ته به د خبرونه کې هر کله وایم ل څلورو تر څلورنیو غوري تاسو ته ریپورتونه لرو په بخپاتې نیمه غټه کې به یو اونیز خبرونه واوریدل شي. خو هله د چی را سره پات شي. لمړی به انیسا جمل تاسو ته دیو خبرونه وایي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. بلوچ یک جهتی کمیټه د بلوچستان له حکومت غوښتي چې گرفتار ملګری خوشی کړل شي. جماعت اسلامي ویلي سر دا چې د ګرانې سي د احتجاجونو لړۍ په خبرو هم لاور ته وغځوي او امریکا اسرائیل ته د ایران د ځوابي برید په صورت کې د کلک ملاتړ باور ورکړی دی. د خبرونو تفصیل. د بلوچ یک جهدی کمیټه مشر مهرنګ بلوچ چې د بلوچستان له حکومت غوښتي چې د دوی گرفتار ملګری خوشي او د صوبې ټولې تړلې لارې دې خلاصې کړي. نوموړی پرون په گوادر کې د بلوچانو د احتجاجي پرلت پسې کې یوې خبري غونډې ته ویل له حکومت سره روانې خبرې به اعلی نتیجه ورکوي چې یا دواړه شرطونه ومنل شي. مهرنګ تور پورې کړی چې ریاستي ځواکونو پرون په نوشکي کې د دوی یو ملګری وشلی دی. هم پرون بیا د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي په کوټه کې یوې غونډې تا ویلی چې حکومت یې له بلوچ احتجاجیانو سره د خبرو ملاتړ دی. خو نوموړي زیاته کړې چې ایس یو چاته د احتجاج په پلمه د قانون ماتولو اجازه نشته. په چمن کې ترسره شوي پرلت مشرانو ویلي چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط خلاف یو وار بیا پرلت پیلولو په اړه سلا مشورې پیل کړې دي. په چمن کې د تیر کال د اکتوبر په 21مه لاغرستو پرلت پیل شوی و چې پاکستانی چارواکو افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط اعلان کړ. دا پرلت د جولای په 20مه له حکومتي او پوځي چارواکو سره تر مذاکرات وروسته پای ته ورسېد. د پرلت مشرانو ویلي چې حکومت د پاسپورټ او ویزې شرط ختم کړ نو څنګه پرلت ختموي. خو د پرلت د کمیټې ویان صادق چکسی د اگست په څلورمه مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د ټولو لس لپاره دا شرط ختم کړی و. خو یوازې پنډیانو ته د پاسپورټ او ویزې بغیر د تګ راتګ اجازه ورکول کیږي.
هغه فیصله باندې حکومت نه ځي بانه جوړي مختلف نومر به مجبورې نومر به برته پښتون کامپرست کب قوتونه چې دي هغه به غونډو او پنډیان د لغړیان به ورسره قبایلي مشران به ورسره برته بکشینو بل لار نشته.
خو بیا د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر زیا لنګو مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت له پرلتوالو سره په کړو ټولو شمنو ولاړ دی. البته افغانستان ته په تګ راتګ کې مسالې د هیواد د طالبانو حکومت له اړخه دي. د جماعت اسلامي جنرال سیکرټري لیاقت بلوچ ویلي سردا چې د ګرانې سید پیل کړي خپل احتجاج په خبرو لاورتم او غصبي. نوموړي د خبره پرون پر راولپنډي کې د جماعت اسلامي احتجاجي پرلته په وینا کې وکړه چې د جولای له 20مې نیټې راهیسې پیل کړي دي. لیاقت بلوچ په حکومت تور پورې کړي چې د ولس مسلې نه هواروي او لګون سره خبرو ته نه کینی. جماعت اسلامي د اګست له 3مې نیټې څخه په کراچۍ کې د سند گورنر د کور مخې ته هم د ګرانې سید احتجاج پیل کړي. بل لور ته په هم یاد نیټه د منصوبه بندي وزیر احسن اقبال د پنجاب په فیصل آباد کې یو غونډې ته ویلي چې په ملک کې د ګرانې مسأله د ولسی پرلتونو له لارې نشي هوارې دی. هغه زیاته کړې حکومت له سیاسي ګوندونو سره خبرو ته تیار دی خو په عین وخت کې مجبور دی چې د ملک د اقتصاد رغولو په خاطر د پیسو د نړیوال صندوق شرطونه عملي کړي. د بر جنوبي وزیرستان یو نمائنده جرګوای حکومت تر اوسه د سیمې اغو خلکو ته موازی نه دی ورکړی چې کورونه د وسلوالو پر ضد د پاکستان فوج د 2009 کال په عملیاتو کې ډنګ شوي وو. د جرګې یو غړي جاوید مسید پرون مشال لیډیو ته ویل حکومت 1,02,000 ړنګ کورونه په ګوته کړي خو له هغو څخه 2,50,000 کورنیو ته لا هم د تاوان پیسې نه دي ورکړل شوي. د جرګې مشرانو دړکا کړې چې که حکومت دا مسأله حل نه کړه نو په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته به احتجاجي پرلت وهي. بلخو د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د بر جنوبي وزیرستان یو استاد آصف خان وای صوبای حکومت د ړنګو کورونو مسأله له مرکزي حکومت سره شریکه کړي خو له هغه لوري پیسې نه جاری کیږي. د افغانستان په زابل ولایت کې د سیلابونو په نتیجه کې لستانه مړه شوې دي. دا خبره په زابل کې د طالبان امنیه کمانډانې ویان سبی الله جوهر په یو پیغام کې کړې ده. نوموړي زیاته کړې چې تېره شپه د خطونو له امله د زابل د مرکز کلات په شمول په ځینو ولسوالیو کې سیلابونه راغلي وو چې په نتیجه کې په سیلابونو کې په شینکې ولسوالۍ کې اته کورونه ویجاړ شوي او لس تنه پکې وژل شوي دي. جوهر وایي چې امنیتي ځواکونو لسګونه کسان ژغورلې هم دي. او د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې د دفاع وزیر لوید آسټن له خپل اسرائیلي سیال جواف ګالنت سره د اګست په څلورمه خبرې کړې. ورته د ایران لخوا د ځوابي برید په صورت کې د امریکا د پوخ ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د پینټاګون په وینا دوی همداراست د قواو حفاظت د اسرائیلي دفاعي صلاحیت د پیاوړي کولو په سیمه کې د تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر د قوتونو د ځای پر ځای کولو په هکله بحث وکړ. د دفاع وزارت دا هم ویلي چې آسټن په غزا کې د ډسبندۍ او هلته د پاتې یرغمل شوو کسانو د خوشي کولو لپاره د معاهدې لړکې د ملاتړ څرګندونه هم کړې ده. د خبرونو پای
اوریدونکو نسی اجمل تاسو د دې خبرونو ویل. د بلوچستان په ګوادر کې د بلوچ یک جهتي کمیټه غړو د امنیتي ځواکونو لخوا په کاروایانو سربیره پر لټ روان ساتل دي. د احتجاج مشر مهرنګ بلوچ ویلي چې حکومت لوی خو د مذاکراتو خبرې کوي او له بل خوا یې امنیتي ځواکونه د دوی ملګري نیسي. دی وایي چې جبریل درکې د ودرګي او په وسایلو دی بلوچستانو ته واک ورکړي شي. په همدې حال کې د بلوچستان وزیر اعلی وایي مذاکراتو ته یې دروازې خلاصې دي. په اړه یې ایوب ترین رپورٹ لري.
د بلوچ اکجکتی کمیټې له لوري په ګوادر کې و حکومت د خبرو بلنه ورکول شوې ده او شرط یې لګولې دي چې د خبرو څخه لمخه دي د راجم مچی غونډې پر مهال ټولنې ولسوي مظاهره چان خوشی کړل سي. د خبرو د بلوچ اکجکتی کمیټې مشر میرمن مارنګ بلوچ د اگست په څلورم نیټه په ګوادر کې د احتجاجي پرلت پر مهال وایي و خبري کانفرنس ته کړې ده. پر دې مهال د بلوچ اکجکتی کمیټې نور مشران هم موجود وو. میرمن مارنګ دا هم ویل چې حکومت دی د خبرو یا مذاکراتو لپاره د لارې د اواري په خاطر د ګوادر په ګډون ټوله لوی سړکان خلاص کړي او د کوم کسانو په ضد چې د احتجاج پر مهال مقدمه یا اف آی آر سوی دی هغه د حکومت برته واخلي. پرون ریاست په نوشکي کې تشدد کړی او یو ځوان یې وژلې، ډېری نورې زخمیان کړي دي او دا ثابته شوه چې د حکومت و مخ ته د آئین او قانون په نامه یو شهم نسته. یو اړخ ته په ګوادر کې د خبرو پر مهال حکومتي وزیران موږ ته تسلی راکوي چې تشدد به نه کوي، بل پلو ته د خبرو پر وخت په نوشکي کې تشدد سوی دی. خو حکومت ویلي دی چې دوی همیش پر خبرو یقین لري، لیکن د احتجاج په نامه خلکو ته د ورانکاري اجازه نه شي ورکولی. د خبره د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکچی تیر ورځ په کوټه کې د پولیسو د شهیدانو د ورځې په اړه جوړې شوې وی دستور ته کړی ده او ویلی دی زه بالکل د خبرو حامی یم او که کومه ستونزه هم وي چې هغه د خبرو د لارې هوارېږي نو تر دې بله ښه خبره نسته. خو داسې نسي کېدلی چې تر څو خبرې نه وي پیل شوي تر هغه وخته پورې د بیا ریاست و دوی ته اجازه یا د خلکو د قتلو لایسنس ورکړي. د دې څخه له مخه د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر زیالنګو په ګوادر کې د بلوچ اکجکتی کمیټې تر څنګ د ګوادر د سیاسي جماعتو او تجارو د مشرانو سره په وار وار خبرې وکړې خو تر اوسه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. البته په ګوادر کې د جولای په 28مه نیټه د بلوچ اکجکتی کمیټې له لوري د راجی مچی په نامه کومه غونډه وسوه. د یادې کمیټې د مشرانو په خبره چې په هغه غونډه کې د ګډون په خاطر ګوادر ته روانو خلکو په مخ حکومت د جولای د 28مې نیټ څخه د کوټ کراچۍ په ګډون ټول لوی سړکان تړلي وو چې له امله نه یوازې په ګوادر بلکې د صوبې په نورو برخو کې اتي ژوند تر سخت اغیز لاندې راغلی دی. د ډول تجارو او دوکاندارانو هم ادا کړې ده چې دوی ته هم لوی مالي زیان اوښتی دی. د کوټې د تجارو د اتحادیې مرستیال مشر اختر کاکړ و مشال ډېډو ته وویل په کار دی چې حکومت ټوله سړکان سم د لاس خلاص او د مظاهره چانو سره د خبرو لاره خپل کړي.
تجاران دی په یو دلدل کې پساو دی او دلته که بلوڅ دی که پښتون دی د دې خلکو کاروبار د ورځې ګټي ماښام یې خوري. د چمن بارډر د یو کال سره بند دی، باجنۍ بند، پر ګوادر چې کوم پسنۍ دی، پړو بارډر دی، دا تمام بند زموږ د خلکو روزګارونه، زموږ مالونه، زموږ سکریپ، زموږ سریا او کومه پالیسي چې د سټیټ دا وخت دا سی پالیسی نه ده په دنیا کې دا درنې کیږي هغه په طریقه باندې ډیل کی
د یادونې وړ ده چې ګوادر ته د لارو د بندش او بلوچ اګزیکټیو کمیټې د کارکوونکو د نیول کېدو په ضد د بلوچو د یووالي کمیټې لخوا په ګوادر کې د 28 جولای جلسه وروسته په احتجاجي پرلت کې بدله شوې وه. دا پرلت اوس هم روان دی. د پرلت برخوال غوښتنه درلوده چې په صوبه کې دي لادرکه بلوچستان ومندل سي او دوی دې را خوشی کړل سي. د ګوادر په ګډون د بلوچستان پر قدرتي شتمنیو دي واک او اختیار و بلوچستان ته ورکول سي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو په چمن کې پرلتولو کې حکومت ځایی او د سپین بولدک خلکو ته بغیر له پاسپورت او ویزې د سفر اجازه ورکولو په واده بشپړ عمل ونه کړي نو بیا مظاهره شروع کړي. دوی نه همیشتې پرلت وهلې او خروسي حکومت سره مذاکرات وکړل او د دوی په اړه چې حکومت ورسره ومنله چې خلک به په شناختی کارت او تذکره سفر کوي شي خو اوس دغه خلک وایي چې یوازې ځایی کاروبارونو ته د اجازه ورکړل شوې ده او ټول ولسته د اجازه نه ده شوی. بلخو د بلوچستان چارواکي وایي چې کومه وعده کړي وغه پوره کړي. بوروال کاکړ په دې اړه نور تفصیل لري.
په چمن کې د ترسره سوي نه میاشتنی پرلت مشران وایي په دې اړه یې سلام مشورې پیل کړي دي چې پرلت بیرته پیل کړي. د پرلت د پاکستانی حکومت لخوا افغانستان ته د تګ راتګ پر مهال د پاسپورت او ویزی شرط لازمی کېدو پر ضد ترسره سوی وو. د 2023 کال د اکتوبر له 28 پیل سوی دا پرلت د پاکستان له حکومتي او پوځي چارواکو سره تر خبرو اترو وروسته د 6 کال د جولای پر 6 پای ته رسیدلی وو. د پرلت مشرانو ویلو چې د چمن او سپین بولدک سیمو لپاره د پاسپورت او ویزی شرط ختم سوی دی نو ځکه دوی پرلت پای ته رسوي. خو د پرلت د کمیټې ویاند صادق اڅکزي د اگست پر 4 مشال رډیو ته ویل چې حکومت له خپل ژمنو پر شاسوې دي. د د پوینا ژمنه د چمن او سپین بولدک د ټولو لسوه خو به له پاسپورت او ویزی د تګ راتک اجازه اوس یوازې پانډیانو یا لغړیانو ته ورکول کیږي.
پر هغه فیصله باندې حکومت نزی بانه جوړی مختلف نمبر به مجبورې پرون مر په کوړه کې د پښتونخوا ملي اوازې پاکي صوبای صدر خان ودان ولري نو د محمود خان استرزي سره مرابطه ده. د اظهر خان د صوبای صدر د اوازې نشر پاکي دغه سره مر لیدنه وکړ نو مر به برته پښتون کام پرست کب کوتنه چې دی هغه به غونډو او پنڈیان دا لغریان بور سرا قبائلی مشران بور سرا برت بخشینو بلار نستا.
د صادق اڅکزي په وینا دوی د سیمې د تاریخ تر ټولو اوږد پرلت د دې لپاره نه وهلې چې یوازې مزدورانو ته دی بې له پاسپورت او ویزې د تګ راتک اجازه ورکړل شي. د زیاته کړه چې په سپین بولدک او چمن کې یو خلک ژوند کوي. د دوی د مزدوریو او کاروبار ترڅنګ رښتې هم دي.
ټول خو نه غوټې نه وړي نه راوړي. افغانستان په منډیانو کې تجاران دي. هلته موږ مزدوري کوو. د افغانستان په منډیانو کې زموږ کانټینران پراته دي. دوکانونه مې دي. هلته زموږ سرمایه ده. نو صرف او صرف چې دا بیچ پاکي جوړي چې لغړی جمبیل کا تګ راتک لار به پر پاسپورت شي.
صادق اڅکزي زیاته کړه چې لغړیانو هم اوس له تلو راتلو بایکاټ کړی دی او غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک لپاره دی د پاسپورت او ویزی شرط ختم کړل سي. خو د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر زیا لانګو وایي حکومت چې له پرلتوالو سره کومه وعده کړې وه پر هغه ولاړ دی. نوموړي د اګست پر 4 مشال رډیو ته وویل چې د لغړیانو لپاره یې د ویزی او پاسپورت شرط ختم کړی دی. زمور چی کوم مزدوران ورونه دی د هغوی موږ ټول مسلې هواری کړی دی. اوس هغوی ته مسله د افغانستان لخوا ده. موږ ورته ویلی دی چې ستاسو هلته قبایلی اړیکې دي نو خبري ورسره وکړي خو افغان لوري له دوی سره خبري نه کوي. نو مسله زموږ لخوا نه ده، له افغانستانه ده. له نوموړي مې وپوښتل چې د پرلت مشران خو وایي چې له دوی سره یوازې د مزدورانو نه بلکې د چمن او سپین بولدک د ټولو خلکو خبره سوې وه. زیا لانګو په دې اړه وویل چې تر ټولو لویه مسله د مزدورانو وه، هغه یې هواره کړې او نورې مسلې به هم د ده په وینا خدای خیر کړي. د یادونه ورده چې د نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ په مشرۍ د پاکستان وفاقي حکومت د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټه د چمن پر پوله د پاسپورت او ویزی شرط لازمی کړی و. یا د حکومت ویلو چې د هغه ګام هدف یې نه یوازې د ناامنۍ او قاچاق مخنیول دی، بلکې د دوی په وینا افغانستان او پاکستان دوه بیل ملکونه دي، نو ترمنځ یې تګ راتګ باید په پاسپورت او ویزه وي. خو د هغې حکومتي پریکړې پر ضد په زرګونه خلکو پر سخت یخنی او ګرمي سربیره تر نهو میاشتو په چمن کې پرلت وهلی و. دوی وایي اوس یې هم دریز هغه دی چې د چمن پر پوله پاسپورت او ویزا په هیڅ صورت نه مني.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان حکومت دعوا کوي چې د جولای په اخیری اونۍ کې او د اګست په لومړۍ ورځو کې د ځینو شیانو نرخونه ارزانه شوي او د ګرانۍ شرحه کمه شوې ده. خو د پېښور په بازارونو کې اخیستونکي وایي چې دوی ته د ګرانۍ کمیدل ځکه نه محسوسېږي چې یو شی که ارزانه شي نو بل شی ډېر ګران شي. د ګرانۍ مستقل حل څه دی؟ په دې اړه د عظمت علي شاه رپورټ اورو.
دا پاکستان د شماریاتو ادارې بیرو سټیټیسټیک د اګست د ډومبه اونۍ جاری کړي شمیرو کې وایي د ګرانۍ شرحه د 2.5% نه 11% ته کم شوې ده. رپورت کې ویلي شوی چې روانه اونۍ د غوړو په نرخ کې 10% او د سبزیانو په نرخ کې 8% کمی راغلی. د سرحد چیمبر اف کامرس مشر فواد اساق مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې د کاروبار حوالے سره حکومت د ټیکس او ګرانې کومې پالیسیانې جوړې کړي، تاجران مجبور دي چې په ګران نرخ شیان خرڅ کړي.
ټیکس ډیر زیات دی، سیل ټیکس ډیر زیات دی، کله ایکسپورت کی کله امپورت کی. دغه شانتي چینی پروت دی، هغه د ایکسپورت اجازت نه ورکوي، بیا ورکی نو هغه دومره زیات ایکسپورت شي چې هغه بیا امپورت کول غواړي. نو زما دا خیال دی چې حکومت دی بالکل ډی ریګولیټ کی، دا ډیوټیز بالکل کم کی. د یو ای غونته صرف 5% ډیوټي او دا تجارت چې دی آزاد کی، د مداخلت دی ختم کی، د غنم او د چینی او د وړو هر یو شی کې حکومت مداخلت دی. نو چې حکومت ختم کی نو خلک به په خپله غنم آلی د زمیندار نه.
د شماریاتو اداره وایي د کال 2023 د اګست میاشت نه د کال 2023 د اګست میاشت پورې د پیازو نرخ 6.5%، دالونه 2.5% او اوچ پې 2.5% ګران شوي. د اګست په څلورمه د ادارې په ویب پاڼه خپور کړي معلومات تر مخه روانه ونې د چرګانو، روجو، په کور کې د بلولو ګیس او د پټرولو په نرخ کې سیواوال راغلي. په خبر کې یو غیر سرکاري ادارې سره سکیورټي ګارډ اسدالله مشال ریډیو ته وویل چې د ارزانې فائده ورته نه رسی، ځکه که حکومت ورته د ضرورت یو شیز ارزان کړي نو دوه نور شیان ګران کړي.
مهنګۍ هو دونه زیاته شوې ده کنه چې صحادي نشتر یار یو شی ورته ورته ګرانېږي. او شل زره تنخواه نو په هغې کې خو دا دلم 20,000 روپۍ په مونږ باندې بل لاغلی دی، او صرف درې پکې په کور کې رچت دي، هغه پې چلیږي. نو مهنګۍ ډېره زیاته راغلې ده او بلونه هم نشو جمع کولی. پکې چې کمې سبزۍ له ورځې نو د 150 کیلو کم نشته، نو مهنګۍ ښه زیاتره.
دا شماریاتو اداره وایي چې د مئی په میاشت کې د جون په نسبت د ګرانې شرحه 3% لوړه شوې وه، چې ورسره په ښاریو سیمو کې د ګرانې شرحه 14% او په کلیوالو سیمو کې د ګرانې شرحه 45% سیوا شوې. د پېښور اوسیدونکي سنان خان مشال ریډیو ته وویل چې درې میاشتې مخکې د خوراکي شیانو په نرخونو کې کمی راغلی، خو د جولای په میاشت کې نرخونه بیا سیوا شوي.
داسې سیز نشته نن سبا په پاکستان کې چې د هغه د مهنګایۍ نه بهري کو وړی والے، چینی والے، دوڑا والے، د کور نور داسې اشیاء ضرورت چې هغه واخلي، نو یو سیزم نن سبا ارزان نه دی. وروسته روزه د مهنګایۍ سیوا کیږي، کمیږي نه، چې لکه مونږ وایو چې دا سیز به کم شي. البته دونه فرق راغلی، د دینه مخکې دوه درې میاشتې مخکې چې لکه سیزونه کم شي او هغه ریټونه واپس بیا خپل دوباره خپل ځای ته وختل. نه دی مطلب دا چې مهنګایۍ واپس په خپل ځای برقرار ده، بس هغه مصنوعي طریقې سره دی خپل دغه کی طریقه کارو کی. حکومت خو پراپر پلاننګ د دې سره دا نشته چې لکه مهنګایي به موږ سیم کمو. د ټول نغټه مسله دی وخت په پاکستان کې مهنګایي ده د غریب سړی لپاره.
د نېشنل پارلمنټي ټاسک فورس کنوینر اظهر کیانی د اګست په دریمه رسنو سره خبرو کې وویل چې ملک کې ګرانی په کمیدو ده، او د تیر کال په نسبت سخت کال په ګرانی کې 6%، او د روان کال د فروری د میاشت نه د جولای د میاشت پورې د بنیادی ضرورتونو د شیانو په نرخونو کې 11% کموالی راغلی. نړیوالی ادارې فنچ ریټینګ د روان کال د جون په میاشت کې جاری کړی خپل یو څېړنیز راپور کې وایي چې په کال 2015 کې به په پاکستان کې د ګرانۍ شرحه 12 او د سود شرحه به 14% ته لوړیږي. اداره زیاتوي چې را روان کال به پاکستان کې د ترقۍ شرحه 3% وي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس موږ اوریدل شي. همدې سره تړلې یو بل رپورټ درته دراو ورو، دا هم د اقتصادي مسلې په اړه د خبر پختونخوا حکومت وای په صوبې کې د صنعتونو د پرمختګ او پنګونې زیاتولو لپاره کارخانه دارانو ته د سہولتونو او ارزان بجلی د ورکولو فیصله کړې ده. د چارواکو په وینا کوشش کوي چې په دې توګه پنګ زیات شي، خو د خبر پختونخوا کاروباران وای تر څو چې امنیت نه وي برابر شوی او بجلی ارزان شوی نه وي تر هغه پورې به څوک کارخانه ونه لګوي. ګولم غوس پی رپورټ لري.
د صنعتونو د وزارت لپاره په خیبر پښتونخوا کې د اعلی وزیر صلاحکار عبدالکریم خان د اگست په سلورمه مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې صوبایي حکومت د صوبې د خپلې بجلی د پروژو لپاره د برېښنا د ترسیل خپله اداره جوړه کړې ده او صوبایي حکومت پلان لري چې په ارزانه بیه صنعتونو او کارخانو ته بجلی ورکړي. عبدالکریم خان زیاته کړه چې اعلی وزیر علی امین ګنداپور پر رشکۍ خصوصي صنعتي زون کې د پنګونی کولو لپاره او د کارخانه‌دارو پښتونخوا صوبې ته د راوستلو لپاره د چین د شخصي کمپنو سره هم ملاقاتونه کړي دي.
رشکۍ سپیشل اکنامیک زون ته چینیز ډیلیګیشن راغله چې موږ موجوده حالاتو کې څنګه تیز کو زیاله سے پر 15 کم از کم 15 روپے بجلی ارزانہ چې کوم موجوده ریټ ته اخی نه افر کې دا وسه پدا کو ک تاسو کې څوک انویسټر وي اور راضی دي او دا غیره پر سی ایم سی براغله ولته انویسټرانو دي.
خو صنعتکاران وای په پښتونخوا صوبې کې د وړاندې نه تر 200 زیاتی کارخانه د بجلی او ګیس د کمی او امنیتی ستونزو په وجه په 13 لسیزه کې تړلې شوې او په کار د صوبایي حکومت د بهرنیو شرکتونو او پانګوالو په ځای د پښتونخوا صوبې د خپل صنعتکارانو او سرمایه‌کارو لپاره سہولتونه برابر کړي. په دغه اړه په پیښور کې د سوداګرو او صنعتکارانو د خونی یا سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز مشر فواد اسحاق مشال ریډیو ته وویل چې پښتونخوا صوبې کې د خپل ضرورت نه زیات ګیس او بجلی پیدا کیږي، ولې د دې صوبې کارخانه‌دار د ګیس او بجلی د کمی سره مخ دي.
ګیس چې دی زموږ خپل پروډکشن چې دی 1.5 ایم ایم سی ایف ڈی پر ڈے دی او زمونږ د صوبې ضرورت چې دی هغه ټوټل 200 ایم ایم سی ایف ڈی دی. زمونږ سره خپل وافر ګیس دی او موږ هغه ایکسپورټ کوو لګیای بل صوبو ته. دلته موږ انډسٹریل کنیکشن نه بند کړلې دي، کمرشل کنیکشن نه بند کړلې دي. نو دا ګیس او بجلی چې دا موږ قابو کو نو پخپله به انډسٹری را رواني کړه. چا اړه خی او کبدی صوبې پښتونخوا که بده انډستریز جو نتورک جوړ شي.
د صنعتکارانو د ایتیادی مشر زاید الله شینواری مشال ریډیو ته وویل چې په صوبې کې د صنعتونو د پرمختګ زیات معاملات د وفاقي حکومت د اختیاراتو سره تړلي دي او صوبایي حکومت په دغه مهمو معاملاتو کې زیات واک اختیار نه لري، نو ځکه دا ستونزه صوبایي حکومت نشي حل کولی.
انویسټمنت څه دی کنه هغه په دې حالاتو کې هیڅوک هم تیار نه دی. هیڅ داسې سوال نه پیدا کوي چې څوک به راځي او سرمایه گذاري به کوي. د رشکۍ چې دی دا سپیشل اکنامیک زون ډیکلیئر شوی دی. دې باوجود په دې کې ټول اوس هم چې درې کارخانو نه زیاتې کارخانې نشته. څلورو پلانټ چې دی کنه په $2 لک باندې خرڅی لګیا دی. مینټیننس او ڈیولپمنٹ چلے دا چائنیز کمپنی سی آر بی سی کا نا دا غی کڑا دا غی دا دے ریٹ $2 لک ہی خیال نو اگے کہ سو کم انٹرسٹڈ نہ دی دا کہ $2 لک خوش دی پاکستان کے سو پینزنی مشپک کروڑ روپے جوڑی نو صوبائی حکومت سر خونا چلے بجلی کنٹرول شتا یو چکم انڈسٹریل پالیسی 2016 کے بیا اناؤنس شو اگے عمل درآمد یو نہ کڑے شو.
خیبر پختونخوا کې د صنعتونو د وزارت د شمیرو تر مخه په 13-15 کلونو کې په پختونخوا صوبې کې 15 صنعتي زونونه پرانستل شوې دي، خو کارخانه‌دار وایي تر څو چې په ارزانه بیا دوی ته بجلی او ګیس نوي ورکړې شوی او امنیتي صورتحال ښه شوی نوي نو تر هغې په صوبې کې صنعتي پرمختګ او بهرنۍ پانګونه زیاتول آسان کار نه دی.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
پا په اسلام آباد او پنډه کې افغان کډوال وای نږدې هر ورځ پولیس د دوی کورونو ته ورځي او په تکلیفوي. ځینو افغانانو مشال رډیو ته وویل چې پولیس له اسناد لرونکو او اسناد نه لرونکو دواړو ډلو افغانانو څخه رشوتونه غواړي. د دوی په خبره هغوی چې پیسې نشي ورکولی افغانستان ته په زور لیږل کیږي. د اسلام آباد پولیسو مشال رډیو ته منلی چې د استوګنې قانوني اسناد نه لرونکي کډوال نیسي، خو اسناد لرونکو کډوالو ته یې څه نه دی ویلي او نه یې هم له چا رشوت اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د رجسټرډ افغان کډوالو د اوسېدو موده د 2015 کال د جون تر پایه غځولې ده. راشد خټک په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان په سرخار اسلام آباد او ورسره په پوله خار پنډی کې اوسیدونکو افغانان وایي چې دوی د ویرې او ترهې لاندې ژوند تېروي، ځکه چې د سمودرسې پولیسو د بې اسناد کډوالو نیول پیل کړی دی. دوی تور لګوي چې پولیس هغه افغانان هم نشي چې کوم دریم هیواد ته تللو دپاره پاکستان ته په ویزه راغلي دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا یو مشر میوند عالمی مشال رډیو ته وویل چې هره ورځ په لسګونو افغانان چې ښځې او ماشومان پکې شامل وي د پولیس لخوا نیول کیږي. ځینې یې بېرته راخوشي کړل شي، خو ځینې په جبري توګه افغانستان ته ولېږل شي. هغه وویل چې تېره ورځ تر نیم سل زیات افغانان پولیسو نیولی او د اسلام آباد آینه تانې ته بولی وو. چرستو یو سل یول سړی را خوش شول، خو نور چې ښځې او ماشومان هم پکې وو افغانستان ته ولېږل شول. په اسلام آباد کې اوسېدونکو یو بل افغان کډوالو چې زیاتره افغانان په بی 17 براکو، صادق آباد، فیض آباد او د سبزی منډۍ په سیمو کې نیول کیږي. هغه وویل چې دی په خپله په ویزه پاکستان ته راغلی دی او کاناډا ته د تلو اراده لري، خو څه موده کیږي چې د ویزې موده یې ختمه شوې ده او اوس د پولیسو له ویرې د کور نه هم بهر نشي وتلی. په اسلام آباد کې اوسېدونکو یو افغان کډوال محمد صابر مشال رډیو ته وویل چې پولیس صرف بی اسناده کډوال نه نیسي، بلکې اسناد لرونکي کسان هم پازابای.
دا یو څو مودې کېږي چې پولیسان دلته موږ ډېر تنګوي. درس دلته مهاجرین چې دي، باوجود د چې قانوني اسناد او مدارک لري، باوجود دې هم نو سهار په 3 بجو 4 بجو د سهار راځي کورو شاته ودرېږي او نو د موږ اسناد ډاکومنټس واړي بیا هم چې کله ورته وړاندې کوو، سره دغه هم بیا موږ ته مشکلات ګوري. نو دا مشکلات ورځې تر بلې ډېریږي او په هر ډول بانه کوي او موږ ډېر تنګي دلته موږ مهاجرین چې اوسېږو.
میوند علمی وویل چې د مهاجرت نړیواله اداره یعنی IOM د دوی سره مرسته کوي، خو چرواکي زیاتره په دې بریالي نشي چې افغان کډوال د پولیسو نه راخلاص کړي. په پنډی کې اوسیدونکو یو افغان کډوال احمد الله مشال رډیو ته وویل چې په ځینو سیمو کې پولیس په ملکي جامو کې د افغانانو کورونو ته ورځي او د دوی اسناد ګوري.
که څه هم زه ټول قانوني اسنادونه لرم، خو هغه دوستان ملګري چې ترې خبرې کو نو روزانه دوی د ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دې ځای پولیس راځي، زوروي د اسنادونو پوښتنه تینه کوي او دا یو غټه ستونزه ده، لویه ستونزه دا واکن. هغه کډوال چې دلته اوسېږي نو دوی ته بي خي رواني تکلیف پیدا کړی، نو هیله لرو چې دغه ستونزې ته په یو ډول نه یو ډول رسیدنه وشي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یو غړي او د پېښور پوهنتون پخوانی استاد پروفیسر اجاز خان مشال رډیو ته وویل چې پاکستان د کډوالو په اړه مستقله پالیسی نه لري.
پکار دی چې پاکستان یو پروپر پالیسی مهاجرو باره کې، ټولو افغانانو باره کې جنرل څوک مرادي او هغه د بین الاقوامي قوانینو مطابق هغه پاکستان د هغې معاهدو حسوي کونه په پاکستان لاګو کیږي. که دا اسایلم چې دی هغه ریفیوج، دا بنیادی انساني حق دی. اوس او دا هم د پاکستان خپل قانون دا دی چې یو خاص ټایم تیر کی کوم خلک چې دلته پیدا شوي وي هغې ته خو خاص کار د پاکستان فعلیت حق دی. دې باره کې پاکستاني عدالتونو فیصلې هم شته، خو په دې عمل نه کیږي.
د اسلام آباد پولیس یو چرواکي چې نوی غوښتل نوم یې واخیستل شي مشال رډیو ته وویل چې دوی ته د بې اسناد افغان کډوالو نیولو یا جبري خپل هیواد ته لیږلو په اړه کوم ځانګړي یا نوي هدایات نه دي ورکړل شوي، خو دوی د تیر کال راسه په ښار کې د امنیت ساتلو په خاطر د لړۍ تیزه کړې ده. هغه وویل چې دوی د نیول شوو افغان کډوالو جلا ریکارډ هم نه ساتي او دوی نه پوهیږي چې په تېره یوه اونۍ کې څومره افغانان نیول شوي یا جبري خپل هیواد ته لیږل شوي دي. د پنډی پولیسو چرواکي هم مشال رډیو ته وویل چې دوی د قانون نه سرغړونه کوونکو په ضد ګامونه اخلي او بې اسناد کډوال هم په دغه کسانو کې شمارل کیږي. خو د سبزی منډۍ تانې مشر جمشید خان مشال رډیو سره د خبرو په وخت ادعا وکړه چې دوی اسناد لرونکي افغانان نه تنګوي او د بې اسناد کسانو په اړه هم دوی ته کوم لیکلی امر نه دی شوی.
موږ ته لیکلی شوی اډر دې باره کې نه دی راغلی. داسې څه قسم پالیسي یا اګریمنټ زموږ نشته. وربل خبرې دي، موږ ته حکم صرف دا دی چې بغیر اسناد کم خلک دي هغه نیسی او چا سره چې اسناد وي یا سر ډاکومنټ ورسره وي هغه مه نیسی. موږ دې کاغذونو ته اهمیت ورکوو، خو دې باره کې لیکلی شوی څه حکمنامه موږ ته نه دی راغلی. موږ ته صرف دا ویلی شوي دي چې اسنادو خیال ساتئ، غیر ضروري څوک مه تنګوئ او د یو انسان هم تذلیل مه کوئ.
د یادونه وړ ده چې د روان کال د جون په میاشت کې پاکستان د اسناد لرونکو افغان کډوالو په ملک کې د اوسېدو موده یو کال غځولې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یعنی یو این سی آر د معلوماتو تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 1.5 لک اسناد لرونکي افغانان میشت دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ د ټولې خبرونې هم دا اوس روانې دي، تاسو یې اوریدلی شئ. اوس هم سندرې جادوګری خبرونه تاسو ته لرو. دا خبرونه تاسو ته هارون باچا جوړوي. راځي چې وایو.
ستړي مشهیز هارون بچای موریدن کو د مشال رادیو 19 پروگرام سندره جادوګر می درته راوړې. په خبرونه کې د ټپی او چاربیتې دی او پیژندلی سندرغاړي راج محمد استاد د ژوند د هنر په اړه د خبرې اورو. نوموړې د مانسری ضلع دی وکلی او په راجا استاد مشهور دی. دی وایي له تیر شاوخوا 15 کال راهیسې د پښتنو په حجرو کې د موسیقۍ محفلونه کوي او یو شمیر شاګردان هم روزي. د راج محمد استاد خبرې اورو، خو اول یې خپل هنرمندانو ملګرو سره ویلې دا ټپې درته وړاندې کوو. راج محمد استاد او د ملګرو یې د ټپې مو واورې دي. استاد د خپل کلی او کورنۍ په اړه معلومات راکوي او وایي چې مشرانو ورونو یې هم موسیقي کړې ده. د زیاتې د ولسی پروګرامونو لپاره مجبور دی چې د پیښور او منصری ترمنځ زر زر سفرونه وکړي. د استاد په خبره په سټوډیو کې د سندرو ثبتولو او وروسته ورته د ویډیو جوړولو لپاره مالی وسایل نه لري.
مانسری نه مخکې اوګی باندې یادېږي او بیا اوګی نه لږ داسې 15 منټه مخکې زمونږ د کلي نوم دی ګوجرو بانډا. دلته دسته لګ زمو د فنکار په توګه باندې لګ کم دی زمو د خلکو کنه نو سه خروج داس زیږي چې دلته د فنکار کله هم شته عزت هم شته خاطر هم شته نو بزور از بس ته داس پنځله ورځې پس لس ورځې پس چکر او لګوم کور ته نو بس په خبر کې بیا پس کور دی بچی دی خويند ورونه دی نو لکه کور نه شوړې کني داس خو ملاو شو کورونه خو لکه کور دلته نه شم وړې ځکه چې روسو را پس غټه کړل تقریبا یو پنځوس کال کې روان یم اولادونه خو مې دي یو څلور درې هلکان دي یو جنۍ ده مشرې زیم اوس نهم کې سبق وم دیني سبق وم قرآن دوه ځله ختم کړی دی او بس نهم کې دی اوس د خیره سره زموږ په کور کې زمانه مشران دوه ورونه درې دي هغه هم کړی ده او ما هم کړی ده خو په به اصل باندې لوارانو دي او بس چلیږي دا روزګار دی بس زمونږ په قسمت په لیکې لیکلی شوی چې نیمانه مشران ضرورونه دي هغه هم کوي درې او زوم کوم مدافن زمونږ خو دلته کې پاس غر کې کلی دی هلته م خپل ځمکه ده خپل دغه مو دی چټه نوم یو کلی دی خدا خو زمونږ والد صاحب بس را کوشي او نو هغه دی بس ډېر لوړ غر دی لکه بر څنګه سړی کړه مار سر ته خېږي نو تګ راتګ ورته ډېر ژوند ډېر ګران نو بس پلار مو را کوشي او لاندې بس اوس دې ګجرو ګړی کیو دلته کې خبر خپل پته دا وسیشتنه ځان مال خرچ نو مخکې کیسټو دا ورو یا د سبل سنو خو بزر یو دکاندار پسې ولاړو یا دغه کیسټ میسټ پوه شو هغه خو یو جدا ماحول اوس چې ګانه کوي نو خپلې به په ځان لګوي او خپلې به کوي نو دوره زمونږ وسیشتنه چې ځان باندې وکړو
Yeah.
د راج محمد استاد په غږ مو د میدانی محفل دا یو سندره واورېده. نوموړی وایي د موسیقۍ زده کړې له بېلابېلو استادانو کړې ده. دی د سیمې مشهور ولسی سندرغاړي راپیژني او وایي چې خپله د ننګرهار ځینې سندرغاړي زیات خوښ او اورېدلي دي.
ما خو څلور پنځه استادان دي. یو استاد مې افغاني او یو استاد مې نوخار او الله دې بخښي مړ دې دواړه وفات شوي دي. یو ګل رحمان خان جی باندې مشهور او دا بل چونو دا غلام سخی نامه وا د افغانستان او یو په کراچۍ کې یو اندونی استاد جی اشرف نامه وا یو خو هغه دې خو نامه اشرف اشرف وو. تاج محمد وفات شوی دی. غنم ډیره کړی دی باجی بس داسې چې سوره مشران دي زمونږ استادان دي چې سر خورشید ماما دی الله پاک وبخښي. دوی سره ما ناسته پاسته ډیره زیاته کړې ده. ګل زمیر استاد خورشید استاد او د شروعات نوم دي زده کړه د مجلس ثوابین د غد جانزیب مې مجلس استاد دی د شیخ جانا ملک ژوندی دی شکر دی الحمدلله. اوس خو مجلسیان ډېر زیات شو خو هغه ټایم خپل خپل سیمو مجلسي وو. هغه ټایم باندې درویش استاد خدای دې وبخښي د ثوابۍ او غټ جانزیب و یو د کډي جانزیب و هغه کډي جانزیب به ورته تبسم نو فریدون باچا او د ثوابۍ دغه وخت کې په ثوابۍ د دغه خلکو نامې وې او پېښور باندې دغه و محمدجان و ګلخانۍ استاد و عظمت و دا خلک لکه مشهور وخت و په ډبګرۍ کې بیا باغیارم استاد دي و میجر استاد دي و د دې خلکو هغه وخت کې دغه زیاته مینه ما د افغانستان د ملسیانو سره لکه نواب استاد ایوب استاد د خلکو سره دا ما ډیر اوریدلی دي.
د مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه د اوریدونکو دا ونې پکې د ټپې او چاربیتې د یو مشهور سندرغاړي راج محمد چې په راجا استاد هم خلک پیژني خبرې اوري دی وای سندره باید په ناس ته ویل شي خو د او ملګری هنرمندانې مجبور ول چې په حجرو کې په ولاړه باجی او تبلې په غاړه ټپې او چاربیتې ووایي نوموړی زیاتوي د ولاړې مجلسونو دود تر ډېره ختم شوی دی خو د ځینو سیمو پښتانه یې اوس هم له ده غواړي راج محمد استاد وای پښتو غزل یې هم خوخیږي او د موسیقۍ په خپل پروګرامونو کې وای خو په خبره چې لاغو څخه ډیر کم یې پر یوټیوب ورکړل شوی دی د په وینا شاګردان هم لري خو خپل هنري او کورنی مصروفیتونو ته په کتو یې د هغوی شمیر کم ساتل دی
غزل موویل دی چې خو اکثر دا نن سبا د شعر کول ولا دی غزل نه شعر کی دی خو خپل چینل چلی کنه کا په یو سو بل څه کني غزل موویل دی دا څنګه چې نوم دی ویلی هغه وخت لیاز داسې چې زمونږ خدا سے ساده موسیقی او ساده ماحول لکه مشران براتناس بزرگان
نو اوس خو هغه وخت زموږ په ټیم کې خدا سي و چې دا موبایل خو اوس ډېر لږ وخت شو چې راغلی دی ټیپ او پریکاتو دغه ټریکاټونو مګاډونو نو بس ساده موسیقي و زموږ داسې خاص زوره دغه پکې نه وځي شاگردان شته بس زما شاگردان خو داسې کم وي اکثر ما سره ټیم دي که نه زه کله کلي کې م او کله په پېښور کې م او نو زیات تګ را تګ لري نو شته یو لس اته دولس شاگردان خو شته زیات خو نشته دغه انداز م زه کوي اکثر غزل مزل ده که د نن سبا خو چې کوم عام موسیقي ده که نه اوس دا زموږ دا موسیقي خو ختمه ده غالبا مونږ خو پردي دور کې روان یو نو حقیقت په جن مکه زمونږ موسیقي اوس لکه چې مونږ ته سم کته ناست نو په هغې کښې لس زمونږ اورېدونکي وي او دا نور نه وي که نه نوې موسیقي یانې اوري نو بس بس دا وي چې هغه خپل غزل سره دې سره به خپل شوق کوي کوشش خو ټورو کولو ته خو نه پرېږدلو خو لکه وخت دور داسې را روان دی دي هغه زمونږ عظمت استاد به یو روبۍ کوره د احمدین طالبه زمانه که چېرې ستا په قدم نه ځي نو مګر ته د زمانې په قدم ورشه که نه لکه زمانه بدله ده وخت خو زمانه خو نه بدلېږي خو مونږ خلک بدل یو ځکه چې زمونږ موسیقي اوس چې لکه سل کته ناست وي نو دا لس زمونږ اورېدونکي وي او دا نور یاره هغه نوې موسیقۍ نه څه ووایه نوې څه ووایه او دا څه ووایه نو هغه مونږ ته داسې خاصې زده هم نه دي او بد کې هم نه شي ډېره ځکه چې وخت داسې دی چې دور دی بدلېږي که نه جي لکه شاګردان خو ټولو خلکو وي خو اکثر چې داسې یو کال دوه تېر شي بیا پسې خبرې او ردې بدې استاد پسې شاګرد لېږي یو شاګرد استاد پسې نو زمونږ داسې ته پورې شکر دی یو شاګرد سره هم داسې تعلق زما نه شته چې هغه ما پسې خبرې وکړي یا زه زه ورته یم چې ما سره څه دي بچي هغه ستاسو دي او ځان نه زیات ما سره څه شته نه و چې څه ما سره یاد وي ټپه شوه چاربېته شوه بدله شوه یا داسې فوک لوبه موبه شوه که نه نو هغه بالکل هغه به تاسو زه زده کوم ده
راج محمد استاد زیاتوي د ده او د احمد ګل استاد د موسیقۍ سبک یو دی او دا ځکه چې په وینا یې له هغه سره نږدې پاتې شوی او ګډ مجلسونه یې ورسره کړي دي د استاد په خبره دی او احمد ګل استاد لیک لوست نشي کولی او ځکه نو مجبور ول چې ګڼې ټپې چاربېتې او همداراز غزلونه یاد کړي استاد وایي د خپلې ځوانۍ یوه موده یې په کراچۍ کې هم تیره کړې او هلته به یې د موسیقۍ ترڅنګ د واده خادۍ لپاره د سټیج جوړولو کارونه هم کول
احمد ګل استاد الله دې ژوند ورکړي ما هغه ډېر زیات میدانونو باندې پروګرامونه کړي دي یو ځای ان شاء الله چې کم سم کېږي نو وایي به چېره را جای او ما سره جوړي مار پاتې شوی موږ دواړو ډېره جوړي ماري کړې ده او لکه په دې وخت ماحول سره په دې دور سره یو احمد ګل استاد خو اوس هم ښه دی کمزوری دی خو اوس هم ښه دی شته کسان داسې شته پکې اوس هم را پیدا کېږي هغه څنګه وځي بند د زمرو نه نه خادي کېږي که نه انپړه یم سر جي بالکل سکوټ انپړه یم جي داسې احمد ګل استاد زما په شان ان پړه دی زه من پړه یم مونږ نشته تعلیم دي چاربېتې اندازه تقریبا څه په چند می سو پورې راته چاربېتې یاد دي او د ټپې نه نه یم خبر چې دا به راته څومره یاد دي د الله بهر والا چاربېتې خو راته دی دا تر دې کې بیا ګزې اوږد بهر والی چې هغه په څلورم ځل رتیب لګي په پنځم ځل رتیب لګي نو هغه راته هم پنځان ترې څلور ان ترې داسې چاربې راته هم یاد دي شیرین ګل نامه در واره دی زما هغه لیکي لګیا دی چار مارکی جما سب کسی دی اگر لکھی دی گیا دے کہ یو کتاب میں ڈائری میں ابھی بنے نکل گئی حضرت کے طرف ہے یو داد دی جی بس لیکن مجھے سن نہیں کری شروعات میرے باجی ریاست میں میں کہوں کل میں گا کہ مستاز جو اندے وال تو من وا ہو فون سر دے باجی ریاست کو دے غگر ریاست میں چتن دے کرے تے تین تے دو درے سنوں دے لغخت ما کل میں بیا دس نہیں تلے جی ریڈیو کے خو دا سے دا میدانی سندر شرقی نور ما خپل نہ دی گری دے سلیم خان لختی کی زما مرګری او غسر زما کی ست ډیره بدل ته زما نور را سلاکه کی دی او ته ویل ته مرګری او غسر ډیره هغه بل کر بیا د سم کی د بل چا هم د کړ نو هغه بزان ته نه راوړو کنه لکه ډیره مینا کوله ما سره نو خو بیا خوش چې لکه دا کی ست دور ختم دی سرجینو کې دی شي وی چا سره ما دا څه د کی ست هم دور شوک نه کړې ما ته زیات کړی د غسر شپږه ته کی ست مې خو کراچي کې ما کړې وې یا وخت خبر کې نو ما دا چې دلته راغله مونږ یو کیسټ مونږ په شریکه حجرې مجلس کړی هغه کې صاحبزاده استاد او زه ما نور داسې ډېر سندرغاړي بیا لکه د کیسټ دور د پېښور ختم و که نه ما به کار هم کولو زه خپله دا د سټیجونو د دې کاریګر یم دا ګلکاري نه کې دا سټیجونو ودونو کې دا سټیجونه چې جوړوي غاړې دا سیرې میرې چې جوړوي د دې ما 25 کال دا کار کړی دی فن به مې هم کوځي اوس نشم کولی سر جی ما خو درې څلور ما اپریشن یې وکړلې او دا خو د سخت کار دی د منډې کار دی د ولاړې د زور کار دی نو ما بیمار اکثر پاتې کېږم نو هغه نشم کولی
په سندره جادوګر خبرونه کې مودا او نه اوریدونکو د پیژندلي ولسی سندرغاړي راج محمد استاد د ژوند او فن په اړه د خبرې واورې دي. د خبرونه په پای کې د میداني ټپو لدې یو بل رنګ هم خوند واخلي. زهارون بچا درنه اجازه غواړم په مخمخه.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
Good. دلوی ست پشی خواه سلامت پشی